په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سېشنبه خپور سوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 80% زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 15,000 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې دوه کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22، 24 او 26 نیټه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې یو ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کیږي. افغانستان په تیره مارچ میاشت کې له پاکستانه د دریو شل اوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات سوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د ازم مېشت په پړاوونو کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اجانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړي دي. انسیا خبري اجانس هم راپور ورکړی هغه څلور کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر 3 ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډاډه وکړه. د ښځو د فوټبال نړیوال جام د کوارتر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 12 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د ښځو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20 پیل سوی، د 2 ټیمونه برخه لري. ټاکل سوی پایلو به د اګست میاشتې پر 20 وسي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازدیګر 4:04 کېدونکې دي. نن چهارشنبه ده، د زمري اسد 13 د اګست میاشتې 9. د دې خبرونې په راپورونو کې راځي. سیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له 2 کلونو له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. په بل راپور کې اوري چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د شدید نسناستې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان د هرمز له تنګي له تېرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزود. راپورونو برخې ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي اداره یا سیګار وایي داسې مهال چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لاسوهنه کوي، خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې 2 کلونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل سوي، خو له دوی یو شمېر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاسوهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.15 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپیتم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي، طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خواه یې په ډیرو برخو کې سرغړونې کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 چارواکو له قوله لیکل شوي طالبانو د مرستندویه ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملاً د دوی کارونه تر اغېز لاندې راوستي دي. د سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ هغې څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویه ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوي چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې اړمانو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بېلابېلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویه ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي د دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي ضعف سره مخ دی. خود طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
بنان د قسمت مبارزه با پولشویی و د قسمت
د پیسو منځلو په مرکزی بانک د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لرو او د تل په څیر خپل چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
خغل استداد داسې محل دا ادعا کوي چې همدا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړکې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپیتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ، د کوکنارو کښت او تر خواهی د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
عمردل چې د سیګار ادارې په راپور کې راغلي چې د بشین مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره له اندېښنو سره سره امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 2 کلونو کې له افغانانو سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرسته کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیګار د دغو ادعاو او اندېښنو په اړه چې ګوندې طالبان د بشري مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي د چارو له کتونکي کبیر حقمل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د 100 میلیاردونو ډالرو مرستو افغانان په کافي اندازه برخمن شوي؟
طالبانو ته کافی پیسې ورکړل شوې، د طالبانو لپاره په کافی شکل سره لابیګریانې په نړیواله کچه باندې وسولې او طالبان په یغه ډول سره چې پیشبینی کېدله له اقتصادي سقوط څخه وژغورل شول. ګټه د افغانستان خلکو ته د اقتصادي سقوط نه د ژغورل کېدو دا و چې ولس په تدریجي حالت کې متاسفانه په د غټ تباهي پر لور روان د خو اجالتن یو څه مسؤلیت رامنځته سو، بانکونو سقوط وکړ او د خلکو شتمنۍ سره صاحب سولې. اما په دې منځ کې په شدید ډول سره د مرستو او د پیسو پر استعمال په ترهګریزو فعالیتونو د نه لګېدو په افغانستان کې د شخصي، سیاسي، مذهبي او ګوندیزو عقدو په نسړولو د نه مصرفېدو له امله د دې پیسو هیڅ ډول ضمانت نشته او حتی امریکا هم په دې باور ده چې د دې پیسو مصرف په هغه ډول سره چې د امریکا مالی ورکونکو ته او یا هم پارلمان ته یا سنا ته د دې ویل کېږي په هغه ډول سره هیڅ ضمانت دې نشته چې طالبان به د دې پیسو په سپمولو کې څومره ملي ګټې په پام کې نیسي، څومره به د ولس په ګټې په پام کې نیسي او څومره به شفافیت لري.
په داسې یو حالت کې چې یو موسسه او یو مرسته رسونکي سازمان د خپل د کارکونکو د ټاکلو اختیار ونه لري، نو په داسې یو حالت کې څنګه کولای شي د مرسته رسونې په چارو کې د حاکم نظام د مداخله مخه ونیسي؟
طالبان په ټوله کې لاول ورځ نه چې دوی ظهور کړی دا د ښځو له زده کړو سره، د ښځو له کار سره او د ښځو له آزادۍ سره دوی ستونزه لري. اما بس دا نه ده بیخي که چیرې 100% کارمندان د مؤسساتو هم د مؤسساتو په خوښه تعین سي، مطلقه آزادي د فعالیت ورکړل سي. طالبان داسې څوک نه دي چې د چا په چارو کې د مداخله ونه کړي. یو فرد د ټولنې چې د طالبانو ټول اصول تجمن نوی طالبانو ته جزیه ورنکی طالبانو ته سهم ورنکی پیغه ډول سره چې طالبانو غواړي پیغه ډول سره فعالیتونه کوي خو په افغانستان کې فعالیت نسی کوي نو د طالب په وجود کې د داسې یو کې د عادلانه مرستو ویش د منصفانه مرستو ویش او د شفافیت تضمین هسی یو خوب او خیال کېدلی سي
د طالبانو حکومت او ځینې هیوادونه په افغانستان کې د تورم د کنټرول او د غراز د افغانۍ د ثبات ساتلو یو علت د بانکونو فعالیت دوام خي خو سیګار په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانکي غیر مسلکي کسان ټاکلي او وخت نا وخت په دې بانکي سیستم او پولي مسایلو کې مداخله کوي که دا حالت دوام وکړي نو د افغانۍ ثبات او په افغانستان کې د بانکداري سیستم څونه له خطر سره مخ دي ساس په نظر
د طالبانو لراتل اکثر یو غټ ملي فاجعه چې رامنځته شوه هغه په افغانستان له افغانستان د متخصصینو او د پڅپور نسل د فرار موضوع وه د ټولو سکتورونو تر څنګ بانکي سیستم هم په همدغه ډول سره ډېر سخت زیانمن شو هغه کسان چې حداقل زور سره په بانک رابطه لرم هغوی په ملي بانک او د افغانستان په پولیس سیستم کې د فاجعې شاهدي ورکوي غیر مسلکي بې سواد ملایان راغلي د افغانستان په مالی سیستم باندې حاکمان دي دوی په هیڅ ډول سره د افغانستان د سرمایې او د افغانستان د پانګې دفاع نسي کولی هغه څه چې نن د افغانستان د اقتصاد په نامو باندې چلیږي همدغه د بهرنیو پیسو موضوع ده د موسسات موضوع ده چې په یو ډول نه یو ډول سره دا سیستم کې پیسې انجکټ کوي او تزریقوي پیسې سیستم ته او په افغانستان کې یو ډول معاملات روان دي
د چارو کتونکو کبیر حق ملو
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د روان میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې افغانستان کې د نسناستي شدیدې پیښې زیاتې سوي دي د دې ادارې د افغانستان څنګه یې په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې شدید نسناستي له نیمایي ډېر هغه ماشومان اغیزمن کړي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي دا هم په دې باب تفصیل
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو په اړه یو ور بیا خپل اندېښنه شریکه کړې ده د دغه ادارې د افغانستان څنګه د سه شمې پاراز د یو ټویټ لاله ویلي چې د ماشومانو لپاره شدید اسهال کولی شي دوی ته چټک ډیهایډریشن خوارځواکي پیدا او ان ژوند یې ورته وګواښي دغه ادارې همداراز ویلي په افغانستان کې د شدید اسهال ناروغۍ د روان میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې زیاته شوې ده یونیسف په وینا اوس مهال په افغانستان کې د شدید اسهال پیښې شتون لري او له نیمایي ډېرې د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي یونیسف داسې مهال دا اندېښنه څرګندوي چې یو شمېر افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو له بد روغتیايي حالت نه شکایت کوي د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکې زینت ده نوموړې ازادي راډیو ته وویل
هوا ډېره ګرمه ده نور زه خپل د دوه ماشومان دي یو کلن دی او شپږ کلن هر ورځ مریضې سلات نور ډاکټر ته وړم ډاکټر دا وره کې هغه خلاص نی بیا هم دیزی ولکه دومره وسه توانی که زه وغوی ته ورسیږم
لبل خو بیا د داخله ناروغي ډاکټر مشتبه صوفي د دغه ناروغي د پیدا کېدو په عامل غږیدلې دی نوموړی ازادي رادیو ته وویل
په کورنۍ کې دا نمرات کیږي د ناول وبو د خراب وبو یا غیر صحیح وبو استعمال دی وایرسونه دي چې د اسهال ډېر غټ عامل په افغانستان کې وایرسونه دي وایرسي اسهالات دي باکتریایي دي او ټولو مهمه خبره دا ده چې پرازیتونه هم د اسهالاتو
یونیسف وای په افغانستان کې دغه وضعیت د کابو کولو لپاره تر دا مهال څه باندې 115,000 کسانو ته 14,000 روغتیایي کیټونه په 298 مرکزونو کې جوړ کړي او دغه لړۍ لا هم دوام لري په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتون تر څنګ لازمو روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ حقوقي ټیم ویلي چې دوی به د هغه څه پر ضد پاتېږي چې له مخې محکمې له ډونالد ترامپ غوښتي چې د خپل جرم د اعلان په اړه معلومات له عامو خلکو سره شریک نه کړي دا قضیه اوس لا پیچلې کیږي دا هم د امریکا غږ آشنا رادیو راپور
د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې یو ځل بیا ولسمشریزو ټاکنو ته درېدلی د شنبې په ورځ د جنوبي کالورنا ایالت په کولمبیا ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر خپل ځان لګېدلی وروسته تور بې بنسټه او پلان شوی وباله. ټرمپ تیره اونۍ د 2020 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلو د بدلولو په تور محکمې ته حاضر شو. د ټرمپ وکیل جان لورو ای بی سی ټلویزیوني شبکې ته ویلي چې سخته ده پر ټرمپ لګېدلي تورونه ثابت شي.
Whether or not he was acting corruptly
دا چې هغه په فساد کې کړ وو کنه هغه د ګناه او جرم په نیت عمل کاوه کنه دوی به هیڅ کله په ثابتولو بریالي نشي.
وروسته له هغه چې ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکنه وکړه چې د غچ اخیستلو بوی تر راوته نو فدرال قاضي حکم وکړ چې د ټرمپ او د هغه د کاري ډلې لخوا له عامو خلکو سره د معلوماتو پر شریکولو محدودیتونه ولګول شي. د ټرمپ حقوقي ډله تر نن دوشنبه پورې وخت لري چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. جان لورو د سی این این شبکې ته وویل چې ولس حق لري د ټرمپ په قضیه پوه شي.
The press and the American people
د کمپاینونو په دې موسم کې رسنۍ او د امریکا ولس حق لري چې پوښي د دې قضیه شواهد څه دي لدې چې دا قضیه محفوظه نه ده نو موږ مخالفت کوو.
د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال مایک پنس نه چې د هم ځان ټاکنو ته نومولې غوښتل شوی چې په دې قضیه کې د شاهد په توګه راڅرګند شي. پنس د سی این این شبکې ته هغه دلایل روښانه کړي چې لمخې د 2020 کال د ټاکنو د پایلو د بدلولو په اړه د ټرمپ د وکیلانو غوښتنې رد کړې دي.
نو وایس پرزیدنت اني وان پرسن
د ولسمشر هیڅ کوم رسیال او یا بل څوک باید هیڅ کله حق نه لري چې د امریکا ولسمشر وټاکي. د ولسمشر ټاکنه یوازې او یوازې د امریکا په ولس پورې اړه لري.
د ټرمپ د حقوقي ننګونو په اړه نړیوال خبرګون ورو را څرګندېږي. د واشنگتن پوهنتون د سیاسي علومو استاد جیمس لانګ وایي چې یو شمېر هیوادونو په دې اړه چوپتیا غوره کړې.
Some leaders in specific countries
په ځینو مشخصو هیوادونو کې رهبرانو د ترامپ د چلند په اړه ناسم پیغام منلای دی. اوس مهال هغوی ځیرک دي چې چوپتیا غوره کړي او پریک دي چې دا بهیر بشپړ شي ځکه هغوی اوس هم له امریکا سره د سالمو یارغنده ډیپلوماتیکو اړیکو لرلو ته دوام ورکوي.
د هاورد پوهنتون د کینیډي پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد کاترین سیکینګ په دې باور ده چې ښایي بهرنیان له دې کابله ستړي شوي وي او یا ګمان کوي چې دا دومره اهمیت نه لري. خو د ټرمپ وروستۍ محاکمه باید جدي وګڼل شي.
که ولسواکي نه وي او یا کمزوري وي بشري حقونه خطر سره مخامخ کیږي ځکه نو زه ګمان کوم چې که دا قضیه په امریکا کې په سمه توګه وڅېړل شي نو نور هیوادونه به ورته توجه وکړي.
د مرمن سیکینګ په اند دا مسله په یوې داسې بېلګې بدلېدای شي چې وښایي امریکا د قانون په مټ خپلې ستونزې حلولی شي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ مشر د هرمز له تنګي له تیریدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی. جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر ولسمې پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپیو لاستنګزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. تر دې تحرکاتو وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ سنټیکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیریدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله یې بیړۍ درولي او عملي بندیانۍ کړي دي. امریکا په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندي تګ راتګ او د ایران د ګواښونو د دفاع کولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولیږي او هم د اف 14 او اف 15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځنی ختیځ په سیمه کې ګواښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړي. جنرال مایکل ایریک اوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته یې د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د منځنی ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا په دې سیمه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپلو وروستیو سفرونو په اړه ویلي، منځنی ختیځ ته دغو سفرونو ماته له خپلو شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې، زه یو ځل بیا په سندیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځني ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د پنځمې سمندري اډې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلي. دا اتحاد چې د 38 هیوادونو غړیتوب لري د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 21 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس بل اسمت څاروان وورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو میډیا لاین خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. خورا اړتیا ده چې امریکایي څارنوالان له افغانستانه خپل هم مسلکان په بیړه راوباسي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي، په امریکا کې د څارنوالانو ائتلاف هڅه کوي چې له افغانستانه هغه افغان څارنوالان وباسي چې د طالبانو له لوري تعقیب شي. د خبرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د 2021 د اگست له 15 او پر افغانستان د طالبانو له بشپړ کنټرول وروسته د هیواد د ډیرو د ژوند لپاره خطرناک اکشو. خو په ځانګړي ډول د دغه هیواد د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو لپاره لا ډیر له خطره ډک شو. د ډیرو شنونکو په باور افغان څارنوالان او قاضیان د طالبانو له لوري تعقیب کیږي. د خبرونې پر اساس طالبانو په تیرو 2 کلونو کې 9 څارنوالان وژلي چې د هغو په منځ کې 3 په وروستیو 3 کې وژل شوي دي. ګڼ نور پخواني څارنوالان اوسګاره او لډاره پټتي. د خبرونې د لیکوال په وینا، طالبانو هر چاته اجازه ورکړې چې خپل غچ واخلي. میډیا لاین خبرونه د خوست پوهنتون د حقوقو د یو استاد شیرزی مثال ورکوي چې طالبانو د 2022 د جولای په 15 په خوست کې له خپل کوره راوویست. دا لومړی ځل نه و چې شیرزی له کوره ایستل کېده. نوموړی څو ځلې مخکې هم برمته شوی و، خو دا ځل یې وروستی ځل و. په سبا یې د مړی په داسې حال کې چې سخت شکنجه شوی و له کوره 2 لري وموندل شو. خبرونې ته یو شمیر امریکایي څارنوالانو او د بشري حقونو ملاتړو ویلي چې امریکا باید افغان څارنوالان له افغانستانه وباسي. طالبانو په وروستیو کې ویلي و چې څارنوالان له ګواښ سره مخامخ نه دي او هغوی چې دا خبرې کوي چې پخواني څارنوالان له خطر سره مخامخ دي، غواړي چې له افغانستانه کادرونه وباسي. یور ایشیا ریفیو خبرونه بیا په افغانستان کې د خبریالانو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته په تیرو 2 کې د خبریالانو او رسنیو د محدودولو په اړه د طالبانو اقداماتو ته اشاره شوې او بیا په بیلابیلو وختونو کې د خبریالانو د نیونو یادونه شوې ده. خبرونه لیکي، پر توقیفونو سربیره در روان 2023 د مارچ په 12 په مزار شریف کې د تابعیان کلتوري مرکز په یو غونډه کې د داعش له لوري په برید کې 3 خبریالان ووژل شول او 13 ژوبل شول. یور ایشیا ریفیو زیاتوي، په مجموع کې د طالبانو په 2 دوره کې د ژورنالیستانو، خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو نیونې، ځورونې او ګواښنې خورا زیاتې شوې دي. د رسنیو د بندولو په لړ کې طالبانو په وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې 3 راډیوګانې او د همیشه بهار تلویزیون بند کړل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا په ځینو هیوادونو کې تودې هوا ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. دا هم په دې باب راپور.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبی اسیا په هیوادونو کې 460 میلیونه ماشومان چې شپږوی اصلنه کیږي د کال دریاتی ورځې د تودوخه ل 15 درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ د شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2 سلنې ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلی چې په جنوبی اسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخه د شدت د بیا تکرار امکان شته او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سخت ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي جلیل وایي د سږني کال سخت ګرمۍ وراره ناروغه کړی دی. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
برخ در کابل خیلی کم است.
په کابل کې برېښنا ډېره کمه ده. لیوی خو خلک اقتصادي توان نه لري خپل ماشومان ته په سمه توګه خوړه نشي برابرولی. دا مهال ډېر خلک بیکار دي. دا یو جدي اندېښنه ده. د بیلګې په توګه زما له تجربې زما د ورور ماشوم چې 8 عمر لري په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوی.
ګرمي هوا است.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو او د دریو ماشومانو پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په خونځیو کې د اسانتیاو د نشټوالي لامل سخت ګرمي زغمي.
شدت ګرمي اوازه
سکل د تودوخه درجه ډیره ده. زنه په هیګم شولې خونځي رخصت نشول. زه دوه ماشومان لرم چې خونځي ته ځي. دا سورز هم راغلی چې هوا ډیره ګرمه و. د ګرمۍ لامل می خونځي ته ونه لیکل. راتل دې چې رخصت شي وي
بدون کې رخصت بشه.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یاد ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د
نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځې تر یو کال 2 او یا تر 15 پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاتېږي او ماپښین لږ وروسته پورته کېږي او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 څخه د مازدیګر تر 15 پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وځي او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي. د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي. د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیاته کړ چې خلک باید د ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلونونو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه او دوی ویلي وو چې د ګرمۍ له امله ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د مسلم منور سیلی د مانو ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس کاورس والی د پتنی د کریم دمو مشرانو جو احترامانه غفتنه ده. د مو ګد راډیو کې هر وو ز خبره د راډیو ډیر تعقیبوم خبرې هر وو نور ولایتو کې ډیر ښه کارونه روان دي. د هر څه دغه درې څلور ولسوالۍ د سرحدي ولسوالۍ د پاکستان سره بارډر لرو د کمردین بارډر ولاکم یا سړک دي سړک پوړې وي یا کومه یو خاده دلته لګېدلې وي تر اوسه پورې کلی توجه اوسي د خواته ډیر بخي وي. د پکتیکا ولایت ټول ته توجه نسته او د سرحدي ولسوالۍ ته خو بالکل نسته. الله تعالی خو یو داسې ښه والي صاحب راولي چې لې خدمت راته وکړي. مخکې والي صاحب وو خدمت یې روان کړی و په مرکز کې. دا مې احترامانه غوښتنه ده له مشرانو څخه چې دې توجه وکړي. د موسمو ته سرحدي سیمې دي، غرنۍ ساحې دي، نفوس زیات لري. تر اوسه پورې به دا دروس څلور ولسوالۍ وکړي دا خادیه نسته. چې یو کار پیک شي ضرور کار مې بازار ته راځو. یو نیم ساعت لاره ده. بیا د پیسو ژله چا سره خبره کوو. نو خیر اوسي، تاسو هم خیر اوسي. ستا پیغام نشر کړی او مشرانو جمهور دغه احترامانه غوښتنه ده چې لږ توجه وکړي. د مو ولسوالۍ وت پکتیکا ولایت په شامن وړ مو یوازې خاطر ویلا بیخي پاته ولسوالۍ دي.
السلام علیکم جی ازادی رادیو کارکون کو تنی کی الی احترامات وړاندې کوم ما دا پیغام نشر کی و سدې سی باج پروژې په مخ بیا یې اندې هغه ډیر دوام نه لري باید بندونه کوچنی بندونه سدې چیرې تړلې هغه شیل بیرته پیوړو دی باید کارونه ډیر پاخو کی سی یو سل کال یو پیړی خو دوام ولري نو بازی کارونه سکی پیسې ملاکی دي نو خو پاخه کارونه دی وکی او دا پیسې دی راځي نه مصرفې شپه ورځې بزانې وکی
تاسو ازادي رادیو ته غوړی چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام پیلېږي.